السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. یو نما پر خپل ایکس پانا لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د وی بل زلزلې ټکانونه ثبت کړې دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلہ د ریختر په کچه 0.1 ثبت کړې او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 100 کیلومتر لري په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې ژور وو. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړې. خو د پاوز په خبره د دغو بی پیلوټ الوتکو ډیره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایډن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایا قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیر اونۍ ترسره شوې لاس تنه نیولې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلای شي. د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.8 درجو سه. الحمدلله ځانیا او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولې خبرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلي هم له ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بند ده، ستونی مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي راځو د پروګرام د سر موضوع ته. هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزلہ چې سهار شاوخوا 9 بجې وشو شدت د ریختر په کچه 0.1 درجه خودل شوې ده. دا په تیرو دوه اونیو کې څلورمه زلزلہ ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات له همایون هیواداورو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي
تو جای کوم معلومات درم تفصیلن کوم تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پټوله کې پتی رشپاړو صورتو کې چې زلزلې ورسته کوم ټکانونه رامنځته شوی موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی.
وضعیت پر فعلاً نورمال
هست. په هرات کې د نن سهار زلزله شدت د تیرو په نسبت کم و. خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسیدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
له لومړۍ زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
همگی ازی پریشانن و استرس دارن.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقدیر وای په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلای دی او مرستو ته اړتیا لري. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
گذشته وضعیت د پخا په تیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ بنازای او خیمو ته اړتیا لري. که څوم هغه کلی چې زلزله ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پر کیږي، خو د خار اوسیدونکي چې لخپل کورونو وتلی خیمی وهلی او لکارونو پاتې دي لبد مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي،
بعد زندگی میکنن.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی و چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو لکمبوت سره مخ دي. په همدې حال کې د مرسکار پس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تیر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي د محل په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسیدلي، په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمدالله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 9:00 او 20 دقیقې باندې 4.5 درجې و. همداراز قریب څومره معلومات سوی دا ټکانون تر 9 پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې و چې الحمدلله ځانی او مالی تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسو واورېدل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپلې او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې، باید ووایم تیر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي، یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې دي خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي، همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویل شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود و ټولو خلکو ته اولیا ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي، همداراز د سرسایې لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده. او په داخر کې موږ وویل چې کومه وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړیږي، هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړیږي، دا د اسلامي عمارت له طرفه ورکړل شوی دا او رسمن دي ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته ورکړل کیږي.
بله د کورونه جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده. دا ستشمیرې سره تاسو سره چې دا مهال څومره زلزله زپلو ته خیمه ویشل شوی دي او څومره زلزله زپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول شوی ځکه اوس ویل کیږي چې سړه هوا چې لاسونه لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواخ پیښوي.
بله مخکې موږ د تخیمه ور کړې و او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي او خدمت یې کول هغه تجاران او مؤسسات بل خصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله کته خبر شوې است په دې منټکو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمه هم ځانمن شو لغنه ورسته مشوره دا وصول چې د خلکو ته کانټینرونه ورلو اوس کانټینرونه الته رسیدلې دي همدار د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کو او هغه پټ کو دغه د تودوخه لپاره هم وسایل رسیدل دي لکه بخاری او غاز او لرګي اوس په الحاله د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټول ملګرو دلته ستوک موجود او هغه د خارجي مملکو خلک دي او ک خیریه بنسټونه او تجاران دي او ک د اسلامي امارت چارواکي دي نو موږ ول شه د خلکو ته تر خپل حد کومکونه کامل رسیدل دي. البته یو خبره چې ما مخکمه یادوري کړې و د منطقې ته د هرات ولایت ځینې نور ولسوالیو خلک راغلي دي حتی د نور ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې د مرستې ترلاسه کړي نو هغه کسان هلته مصروف دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله او متقصب وروسته پوښتنه کومه تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوي چې زلزله زپلو ته رسیدګي کوي او یا هم در رسیدو چارې ورلغاړي دي د غرض اطلاعات او فرهنګ ریاست مشري هم در لغاړي ده. تر اوسه تاسو کمیسون معلومه کړي چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي مجموع کې څومره کسان زیانمن شوي څومره کورونه وران شوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی یا وروستۍ شوی دی؟
بله د اول زلزلې موږ ویلي اوس تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 0 کسو پورته شهیدان لرو. همدارز په اول زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوو. دا شه دوم او دریم زلزله اوس په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي او له کورونو دی باندې او ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالی د دې کلی چې په سوي دی هغه کلی سرویس سوي دی قریب تر 200 پوری
کلی دي چې هغه تخریب سوی دي. په هرات کې طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزلہ ځپلو ته رسیدو کې مسون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو. بیا هم د هرات په زلزلہ کې تمکیګو خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیاي ستونزې دي د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې لورستۍ او زلزلو ورسته په زلزلہ زپلو سیمو کې د ساري ناروغي او د خطر د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتانی او شدید او بو اسهال په سیر ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په رات ولایت کې لوروستي او زلزلو وروسته د خلکو په ځای کې د روغتیا وضعیت ته لوی خطر پیښوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو به ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدید او بو اسهال پتی ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان تاریخ جسرو ویکل قوله ویل شوی چې WHO اوس د هرات له زلزلې د ټاپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندی پاتې شویو کسانو ته د روغتي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شیدي ساري روغتون مسؤل ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. نوموړی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
همي وضعیت چې جریان داره میزان
واقع اوسنۍ وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راولي ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼګونه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. لا بلې خوا یې سلسله په سمه توګه نه مراتېږي د څښاک صحیح او ممکن پډېرو ځایونو کې نه وي
د دې صحیح شات موجود نه وشي در خیلی اچو.
د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نشو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقه هم له خپلې کورنۍ سره په یوه خیمه کې اوسېږي. وایي چې اوس یې د 12 کسیزې کورنۍ ټول غړي ناروغه دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې په کې اوسېږو. ټول زخم شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ 12 کسان یو، ټول زخم شوي یو.
دیره ولایت دغه اوسېدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحده جبهه په نوم نوې جبهه خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قمندان سمی سعادت دغه جبهې مشر دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دغه جبهې د موجودیت د اعلان په مراسم کې ویل، د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوخه رامنځته شوی او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه وور.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحد جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواده د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان سمی سعادت چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د متحد جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب اړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمی سعادت د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالي مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحده جبهې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته، چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانستې ده. د اعلامیه له مخې یاده جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اگست په 15مه نیټه جمهوریت نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکی چارواکي له افغانستانه ووتل. لدی وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې ترڅنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول. خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډیر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نه شي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به ووري چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړای پرې تنگ شوې ده او پر حکومتي کسانو سربېره عام کسان هم ورسره سم چلند نه لري. په دې اړه باندې به راپور وروسته ووري. خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساس والی سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. خاغلی فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایمه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت څو اړخیز وباله ویل چې طالبانو د په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت جنسيتي زورونې او جنسيتي تبعیض فضا رامنځته کړې. طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بې ځایه بللي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلې په 28مه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د ده په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. خاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه،
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. طالبانو د کړنې په تیرو دوه لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول د منځه وړ. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتایډ فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي، اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې د ښځو د حقونو له یو شمېر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو په موخه د نه خوړلو د اعتصاب په درېم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی. اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي. اوس باید عملي اقدام اقدام وکړي لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلې وو او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې دا جنایت په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد که څه هم د نصیر احمد فایق او د ښځو حقونو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالانې او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په ورستوي کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال به له هیواده ووزي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هیواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقه رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هیواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. روسته له هغه چې په 2020 کال کې پاګست میاس کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړي توګه پخوانی امنیتي ځواکونو کارکونکي، مدني فعالان، خبریالان، خزینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې راپورونه هم پایته ورسېدل. په افغانستان کې د ماخوستن نه نیمه بجې شوې وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د وی بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړې دي. دغه ادارې په خپل وی پاڼه کې دغه زلزلې شدت ډیریکټر په کچه 4.1 ثبت کړې او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لري په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور وو. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه زلزلې کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني ولاست فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. یو نمانن پر خپل ایکس پانل لیکري چې دوی په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیولو د پاتره سیدو په تړاو خبري کوي. افغاني ولاست فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د حکومت له زندان آزاد شو. نو موري 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې وو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د اور اکټي بریدونو نوې چپې د اوکراین څلور سیمې په نخښه کړې. خو د پاوز په خبره دغه بي پيلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم لمنځه وړې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د بریډ پاړه خبري وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا د واشنگتن په وخت د شپې 8 بجې کېږي چې په افغانستان کې د شپې نیمه شپه وي. او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خوشبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لې وو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په رنګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي، هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اوري کولای شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشي همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 500 ټوکې کتابونه یې خودل شوې دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخه ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه ورسره راځي. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم دادا راځي را کارکون څخه دا هله لرمه چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما زموږ په علاقه کې سمنه انتن کار کې دا خدای دې ورکړي. نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نه جوړ کړی. نو والسلام.
السلام علیکم دادا ریډیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد سلام موږ د مخابرات د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
یا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لري، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکو یم. نو وایز خوای وډیر لري او پرتاول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده چې موږ پیل تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی، نو روډه چې کوم توبه سي موږ ته دې پوخ سي، نو د لوړفلو چارواکو هم دا غوښتنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هېڅ لاره نه وړل کېږي سي، په کومه طریقه یې یوسي څنګه یوسي، نو مخابراتي شبکې ورسره ډېرې ستونزې دي. نو دا مو غوښتنه ده سي باید مخابراتي شبکې راته فعاله سي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته، هله دوه کې چروغ وای د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په قطعاتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالیږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي، بیرته بیا بخښنه وغواړي چې موږ غلط شو، دا به تر کومه حده پورې موږ زوریږو، تر کومه حده پورې به موږ زورول کیږو، چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار، دغه زورول کېږي، زما زوی زورول کېږي، په کوم اساس باندې زورول کېږي؟ دا سر کنته به عمومي آفه ده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هېچا ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟ دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي هلټې کول ورکړي، بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره، چې موږ غلط شولو، موږ بخنه غواړو، دا څنګه غلطي ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه اصول ده؟ دا څنګه شریعت ده؟ دا څنګه اسلام دی؟ او دا څنګه دولت دی؟ په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوال ورته متوجه شي، دا څه کوم په اصول او مقررات په افغانستان کې به په موږ او تاسو نړیوالو راوستل، چې نن هر څوک زوریږي، د فکر، د غربت، د لوږې، د هر څه نه زوریږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدا پیغام درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوئ، په لحاظ د خدای کار نشته، غریبي نشته، خلک در په در خاوره په سر دي، چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته مې لیدلې. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ څه ورسو؟ د حوزي امیر ناریزن را تدایت کوي، چې نه را تدایت کوي نو امیر د حوزي خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپلې مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده، یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ څه وکړو؟ چا ته نظر وکړو؟ چا ته ګیله وکړو؟
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګ یم، د میدان وردګ ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي، هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي، دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 1500 شپو کې، په 1300 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې، دغه کچالی شي دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی، په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بایې ښکته شي، او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی، چې مسد ډیرو نو پرو کار دی، هغه چې مار پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا سره مزیږو، یو پاسپورت درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبل یې نو اوس د شلو دیرشو نفرو کاریګرو پیسې ما د بندې دي هغه زموږ ځینې غواړي ورور وګله او نو دا مساد د ده نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي زموږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوشتی دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي نو دا درخواست مو درلوشتی چې دا به نو مساد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مساد دوې درې میاشتې ټول کاږي نو دغه درخواست مو درلوشتی دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب ځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي.
السلام علیکم، زګلال حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه وګورې چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اورېدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دي، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دا هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو ولایه باندې خرڅوي. ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګدامو والا که ضرورت و ارزانه ورکول رانیسي که نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خروار غنم ورسېږي یا درې خروار غنم ورسېږي، هغه د خونې د ورته پور کړي لک او شپېته زره او اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنانیسي، هغه د کوم بوجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده څخه په هغه پورو کې ولاړسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د ورته دي لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نه یې ورکولی شي، ولې ګودام والا ته کالداري پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور یې خرڅوي. په افغانیو باندې په یو سل اتیا او په دوه سوه اوس دا اوس پنبه دي، پروش کال په درې سوه افغانیو، شش کال په یو سل اتیا او په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونې. نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صحابي برکی کیم کې د بازار بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ و تاسو لاړ شو موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته د راستانه شي دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بې عزته کوي هغه نه راځي خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبی دلته یو ځای ټول
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 22 11 24 201
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزي او هلته وړیا مطالعه کوي رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي خو لنوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید
رحمان الله تعالی مدني ولې تاسودون کې د حقوقو پونځي ته پارښوې ما تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځند او یو کتابتون پر واچولو هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه انجونې چې په اوپر وړاندې د مکاتب او پونځونو باندې چې نو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم ترسو دور له تعلیم او زده کړې ته حل پاتې نشي
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځند کتابتون جوړ کړئ بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلملنۍ کیسې راته وکي ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجا غواړي پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لور هم ملاتړ نه کیږي څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پایل ک
ما سره دا فکر ګرځو په ذهن کې یو نیم کار مخکې ما سره د مکاتب دورې د مکتب دورې او د پونتون دورې کوم کتابونه ما سره وو هم د سینور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلو د خپل شخصي کتابونه ما کتابونه انسیامه ځان تر وېستلو alter د مطالعې برنامه په لاره چوله یو ورځ لپاره ځان ته ماقام پوری هغه ځونه څنګه ته چې د ځوانانو ته راتک زیات وی د هغه د کوم برنامه په لاره چوله
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځند کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جله کتابونه اسلامیات او سیاست او په هنه د مدیریت او دی وینا والی برخي تقریبا 300 کتابونه مو سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جلدو تر رسیدلې.
خا او تاسو ولې ګرځند نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعه ته دغه سیمه مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلو او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه کتابتون ورلرو، ځکه پنیګرار کې چې کوم هغه ځایونه وو، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه همداسې پنیګرار کې دغه ځایونه کې پرنامې ترسره او کابل کې هم همداسې، زه غواړم چې دغه پرنامه نورو ولایتونو ته هم وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون ورلرو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکاره دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړي دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کړي دي اغیز په دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګورو برنامه ته ډیره اغیز کړي ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانیستئ؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې، او کابل کې د برنامې په لاره چودي نه ستنو ولایتو ته مونږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، او اول کتاب اول برنامې ته مونږ ته د ځوانانو ته راته کم وخت ورته پورې سي پیغام سوالې نه خو چې د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته ځي هغه نو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي؟ تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم ساعت یو ساعت یا څو دقیقې بیرته کې دي هم داسې ده کنه؟
امو خو دې سي برنامې کله چې موږ په عامه ورځ باندې کې جمعې پورې موږ په یوه مزه کې کتاب دغه برنامه په لاره چې دغه نه موږ سره امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړي چې کتاب وي سي، ځکه موږ ته دیاري په دې اړوند مضامین کتابونه چې کوم دي کنه یو کتاب دی، نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې. او بل موږ سره د سیو سره پرې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي، کتابونه هم کم دي چې موږ شاته کتابونه ورکو کوټ کې وي سي.
ها، او څوک دې مینواله مزوانان خو به خامخا درځي؟ د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی، او د جنو کاچ په کې څنګه ده؟
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون ته او د دې څنګه انجونی هم دي.
ها، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي؟ دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ست چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي، داسې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي؟
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسولیت خطوري ما ته دي، زه به یو عامه پوسټم کوم به دغه ځکه بنریم نه کوم به په خاوي دي پارم به کې هغه ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنریم چې اپ کو پاغه تا کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته موږ میزونه ورو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو ترڅنګ ځوانان نه کوي.
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي؟ په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي، د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیت کتابونه ډیر خوښوي، او ځوانان چې دی بیا د ارواپوهنی برخه کې، ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي، نو د ارواپوهنی برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي.
نو د ارواپوهنی په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګان شمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي؟
وو په دغه کتابونه کې نن د بیا پیسه کتابونه موږ سره د ارواپوهنی برخه دي، د خپل نړیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنی برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کو دې برخه دي، او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته؟
نه، یوازې پښتو برخه کتابونه دي، او د تقریبا یو 50 جوړه پورې تری کتابونه هم دي.
ها، او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې را پیل کړی دی، نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو، او کنه یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی؟
نو سفر خو موږ ته اچھا همکاري نه را کړی، ځکه عموما کله چې دلته په افغانستان کې ښه کار کوي، خدمت کوي، زرنه کار کوي، بیا رسوب کیسه کې نه وي، اوس پورې موږ ته نه حکومت همکاري کوي نه کومه ټولنه، او خپل شخصي امکاناتو باندې دغه برنامه مقصد یم.
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 2 1 2 1.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
Mata jam, mata jam, mata mata jam, dasro labon gabin rak, mata shedin rak, osmane gar, mata shedin rak. Osmane gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osmane gar mata shedin rak osmane gar asani ni papani ni papa mama mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat Da vasal raas, 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 da vasal ra کئی اوز مانے گا کابل دکو کابل دکو لوٹک دیکھائے زمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں زمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دس رولا بوان گبن راکر ماتا شیدن راکر اوز مانے گاؤر مات شیرن راگ اوز مانے گاؤر سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا
Kandahar Shin Arghandar Kandahar Shin Arghandar